پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونو مو 3 بجې دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نن شایي د ارګا او ثبات او همپالنې ډلې لخوا سیاسي موافقه لاسلیک سي. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د دې سات مهم خبرونه له احمد تکل نوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر له 1400 زیاتو بندیانو ته عفو کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ډیر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګ ویان صدیق صدیقي رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې که څه هم د موافقې د لاسلیک نیټه نه ده مشخصه کړې، خو ویلي دي چې پر لویو سیاسي مسایلو جوړجاړی شوی.
به خاطر حل چالش‌های سیاسی موجود حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و ما پیشرفت‌های نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه. روی مسائل بزرگ سیاسی تفاهم صورت گرفته.
بلورتا پرون د عبدالله د ټیم پلویانو وویل چې ښایي د همدې اونۍ تر پایه له ارګ سره سیاسي تړون لاسلیک شي. د ښاغلي عبدالله ټیم ویلي هوکړه تر ډیره په واک کې د دوی د سیاسي مشارکت په اړه ده، خو ارګ تر اوسه د شونې هوکړې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن جلال آباد ښار ته ورسېد. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. د سه شنبه په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو د یوه قمندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې برید وشو چې شاوخوا 30 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د 203 تندر قول اردو ویان ایمل خان مومند رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چاودنه پرون د خوست ښار د کمپلکس پر سړک هغه مهال وشوه چې د روغتیا پالو پر موټر ماین وچاودېده. ښاغلی مومند وایي په پیښه کې د دریو ډاکټرانو په ګډون ټول شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د مومند په وینا ټپیان د علاج لپاره د خوست ملکي روغتون ته لیږدول شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو تندر قول اردو وایي چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن په یو بیان کې ویل چې طالبانو د روژې په درېیمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 90 تنه ملکي وګړي وژلي او 213 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په 28.8 زیاتوالی ښیي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا تصور هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلی اوباما پرون د می په 16 د یو کالج د فارغانو آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راز څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نومونه یاد نه کړل، خو د نوموړي وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته په یوه مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټونکی سټیف لینک له دندې لرې کړ. ویل کېدل چې لینک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په اړه یوه څېړنه کوله. ترامپ د امریکا کانګرس ته په یوه لیک کې ویلي نور په سټیف لینک باور نشي کولای او د دیرشو ورځو په ترڅ کې به هغه له دندې لرې کړي. دیموکراتان وایي د لینک لرې کول د مایک پومپیو په اړه د یوې څېړنې ترسره کېدو ته غبرګون دی. دوی وایي دا څېړنه د هغه شک په اړه وه چې ویل کېدل پومپیو له واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي ویلي دا کار یو ظالمانه اقدام دی او د دوی په وینا ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې د ته وفاداره د بهرنیو چارو وزیر له ځواب ورکولو خوندي کړي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې نږدې 1200 ترکمن او له 200 زیات بهرني وګړي چې د چارواکو په وینا پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده له بنده خوشي کیږي. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي له ارګ سره دغه ډله د سیاسي موافقې لاسلیک ته نن مټي رابډ وهي.
دا وړ ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی. لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټوله سیاسي بهیرونه تر پوښتنې لاندې راولي.
د طالبانو یو رهبر په دې وروستیو کې ویلي چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې د رغونې چارې حمایه کړې دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 4 میلیون او 6 لک اوښتی. دنیو هیوادونو د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بستې ونیز پروګرام خپرېږي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازدیګر تر 8 بجو دوام کوي. د ثبات او همپالنې په ډله کې ځینو سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې شایي د ارګ او د ډلې ترمنځ سیاسي موافقه نن لاسلیک شي. خو دغه موضوع د دواړو لوریو لخوا رسمن تایید شوی نه ده. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات وړاندې کوي.
بله صالح صاحب، مننه تاسو یو د ازادي رادیو اړوند سره سلام پوړاندې کول سره له څور زوره هيسي د خبري ګرمي دي چې د صوبات او پالني او ارکتر منز هغه سیاسي کڑکېچ او هغه پایتر رسیدلې او ډیر ضرب دغه وکړه لاسلیک شي. خو نن دغه خبري بيخي ګرمي دي او ویل کېدل چې تر 12 بجو پورې به دغه وکړه لاسلیک شي. خو اوس د صوبات او پالني په ډله کې یو پخې سر چینه د نوم نه خوده په شرط ازادي رادیو ته وایي دي چې دا هوکړه به 2 بجې لاسلیک شي د دوار لوډ ترمند. سالي صاحب، که څه هم جمهوریت ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي، خو یو سرچینه په ارګ کې هم ویلي چې 2 بجې به یو شمیر منځګړي چې په دغه سیاسي هوکړه لپاره منځګړتوب کوو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزی، د پوخانی ولسمشر مشر پوخانی مرستیال یونس قانونی، جهادي مشر استاد عبدالرسول سیاف او دغه شان ولسمشریته یو کاندید زلمی رسول، دوی به د ولسمشر غنی سره خبري لري. خو دوی دغه هوکړي د لاسلیک په اړه څه نه دی ویلي. د چا د دوړ لول له خوا د 2 بجو ټایم ټاکل شوی د فکر کوم چې تر دغه منځګړو تر خبرو وروسته کې د شي چې دغه سیاسي هوکړه هم لاسلیک شي. مخکې تر دې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی او د ثبات او پالنې ډلې ویان فریدون خزون ازادي رادیو ته د خبرو د پرمختګ په اړه ویلي ولا ویلي ول چې ډیر ضرب یو یو جوړجاړي ته سره ورسیږي د غدوار مشران سالی صاحب د ثبات او پالنې ډلې ورستلغه مخالفتونه څه زیات شول چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان شپږم میاشتې د انتخاباتو ګټون کې اعلان کړ ورستلغه عبدالله عبدالله چې د ثبات او پالنې ډلې مشر او په دغه انتخاباتو کې یو له مخکښو کاندیدانو د دغه پایلې ونه منلې او مخالفت څرګند کړ او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ تر هغې وروسته منځګړتوب پیل شو بهرنۍ او کورنۍ منځګړتوب په کور دننه پخوانی ولسمشر دغه شان جهادي مشر عبدالرسول سیاف او دغه شان په کور د هیواد بهر هم منځګړتوب وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم کابل ته راغی نو اوس ویل کیږي چې دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی او تر دوه بجو پورې به وروستي جزئیات معلوم شي چې دغه سیاسي وکړه د دواړو لورو ترمنځ لاسلیک کیږي که څنګه بدې سالی صاحب
ډېر مننه له اجمل تورمن څخه مو وردل چې د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي چې شای نن ماپښین دوه بجې له ارګ سره د سولې یا هم سیاسي موافقه لاسلیک سي د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ویلي دي چې په دې برخه کې دوی ځینی تیاریان نیولې دي خو ځینې سیاسي تحلیلګران کڅه هم د دوړ لوريو ترمنځ لاسلیک کیدونکې دغه موافقه د ملي اولي حکومت په څیر نه غني خو وایي چې راتلونکي 15 کلونه به هم لستونزو تشنوي دوی اندیشنه څرګندوي چې لدې سره به په افغانستان کې یو بد کلچر پیل سي او هر 15 کال وروسته به د ولسمشری تر ټاکونو وروسته ورته ناندري رامنځته کیږي او واګ به ویشل کیږي لدې ډلې مشت اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
یو خدای چې د تیر سره ستر توپیر دا دی چې هلته کم توافق لیک چې لاسلیک شوی و په هغې کې یو خدای چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر رول لوبولی و هغوی په رهبري کې و دویم دا چې واک مشخصا په دوه برخو ویشل شوی و او په دې باندې جوړجاړی شوی و دریم دا چې ډاکټر عبدالله د حکومتولۍ په برخه کې د وزیرانو شورا مثلا رهبری کوله یا په چارو کې 50% مخکخ وو دا غیر تیر سره توپیر شته دی او غټ توپیر همدا دی چې دا ور ډاکټر عبدالله هغه ډول واک شریک نه دی بلکې سهم شریک دی لیکن په ټوله کې یو شی تاسو وګورئ چې دغه ډول جوړجاړي چې دی د افغانستان ټول غ سیاسي بهیرونه تر پوښتنې راوندې راولي چې یو هیواد کې د حکومتولۍ د ښې حکومتولۍ د ترویج لپاره کاریږي چې دغې فاونډیشن یا مبنا یا بنسټ چې دی هغه ټاکنې دي دلته چې مونږ ګورو ټول ولس دا پوښتنه کوي چې ښه قرباني مونږ ورکړه د هغې نتیجه څه شوه
همدې مسله کې پاتې کیږو تاسو د ټاکنو یادونه وکړه دا دویم ځل دی چې په افغانستان کې شریک حکومت جوړیږي په داسې حال کې چې ټاکنې ترسره کیږي فکر کوي چې پراتونکو کې هم دغه یو دود کې خپل شی بل اخر چې هر 15 کال وروسته ټاکنې کیږي او دغه یو شریک حکومت برامسته کیږي
دا یو ډېر بد دود کې خپل شو په افغانستان کې سیاسي بهیرونو باور ته جوړه صدمه ورسوله لیکن که چیرې اوس هم ولسمشر غنی په دې ولس او په دې ملت باندې رحم وکي او تر ټولو لومړی د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې کار وکي او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې داسې نظام رامنځته کړي چې چیرته د درغلیو هغه سلنه چې در راکېدو کې مرسته وکړي دغه اصلاحات نو زه تاسو ته باور سره ویلی شم چې په آینده کې موږ دغه چارې مخه نیولی شو لیکن خبره دا ده چې دوی چې کله په ټاکنیزو ناندریو کې ښکېلي نو هلته دا ژمنې کوي چې موږ به ټاکنیز اصلاحات کوو نظام به پیاوړی کوو د ټاکنو لیکن کله چې دغه ناندری پای ته ورسېږي دوی واک ته ورسېږي په دا خبره ته نه هېر شي نو دا په دې باندې ډېر انحصار کوي چې تر کومه حده پورې سیاسي ریفورم او ټاکنیز ریفورم په دې هیواد کې پلي کیږي
د افغانستان روانو حالات او امنیتي حالات او نور مشکلات ته په کتلو سره سمره اړینه و چې بل اخر د یو ملي وحدت په خاطر باندې دغه ډول یو توافقنامه باید بل اخر شوي
ګور یو شی به زبېت پټینګار سره د ملي وحدت یا د ملت جوړونې یا په ملت کې د انسجام مو ورکوي. ملت ستړی دی، ملت ستړیا اظهار پر رای ورکونو کې وکړه. دا چې وایي چې د سیاسیونو د واک د تندې د یخولو لپاره، د هغې د تندې ماتولو لپاره دغه جوړجاړی څومره مهم و، او د هغوی د واک تنده ماته شوله، د واک تږي چې دي هغوی واک ته رسېږي، نو کم از کم یو هغه د حرج و مرج حالت، د ګډوډۍ حالت له منځه ځي، او حداقل یو چانس پیدا کېږي. حداقل ټینګار سره وایم چې په چارو باندې د حکومتوالۍ په چارو باندې تمرکز وشي. هیله دا ده چې دغه د د د د د د واک تګ وګو تګو دغه تنده او لږه له منځه لاړه شي، او دوی وکړی شي چې نور د دې ملت په حالت باندې فکر وکړي، او د دې ملت په حالت باندې رحم کول لپاره هڅه وکړي. کله دوی به بیا هم لکه د تیر مشران، سیاسي مشران چې تاریخ په محکمه کې همیشه مجرمان ثابتل شوي، دوی به مجرمان ثابتېږي. او بس
د سیاسي مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم وو. د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شایي نن ماپښین د ارګ او دې ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه خبري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي تر دې وروسته به د تورخم او سپین بولدک بندرونه په اونۍ کې شپږ ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل د تورخم لار به د اونۍ په شپږ ورځو کې په څلېرویشت ساعته ډول، او د سپین بولدک لار به په اونۍ کې شپږ ورځې د کاري ساعتونو په زیاتولو سره د سوداګریزو موټرو لپاره پرانیستې وي. نوموړي زیاته کړه چې په اونۍ کې یوه ورځ، یعنی شنبه ورځ، به تورخم او سپین بولدک د مسافرو د تګ را تګ لپاره پرانیستې وي. پاکستاني چارواکو له کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه کابو دوه میاشتې وړاندې له افغانستان سره خپلې ټولې پولې وتړلې، خو افغان چارواکي وایي چې له پاکستاني لوري سره تر خبرو اترو وروسته د دې لارو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د افغانستان په لویدیز کې د غنمو د حاصلاتو په راټولولو سره د وړو بیې ټیټې شوې دي. د دې خونې مرستیال ویان توریالی غوثی وایي چې هرات او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو کې د غنمو حاصلاتو په راټولولو سره د وړو د فابریکو تولیدات ډیر شوي، له همدې امله د وړو په بیه کې له شپېتو څخه نیولې تر اویا ډالرو کمښت راغلی. د خغلی غوثی په خبره اوس مهال د هرات د وړو تولید فابریکه هر ورځ له شپږ زرو ټنو زیات تولیدات ورکوي، چې دې ته په کتلو ویلی شو چې په لویدیځو ولایتونو کې به تر ډیره د وړو د کمښت مسله حل شي. د سوداګرۍ خونې مرستیال ویان له حکومت وغوښتل چې باید د وړو د فابریکو د مسؤلینو دا غوښتنه چې له ګاونډیو هیوادونو څخه دې د وړو واردات بند شي پاملرنه وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو اروپا یورو دوه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاونډ یو نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نونس افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومن څلور افغانۍ شپېته پوله، زر هندي روپۍ نه سوه پنځوس افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اویا افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. په اصل کې چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر څلور میلیونو او شپږ لکه وشته، ځینو هیوادونو د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه نرم کړي دي. د اروپا هغه هیوادونه چې تر نورو ډیر کورونا ویروس ځپلي په تدریجي ډول بندیزونه نرموي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اروپا او آسیا په هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایرس پیشې پکې تر ټولو زیاتې وي، قرنټین یا ګرز بندیز په تدریجي ډول کمی شي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ډیرو برخو کې له دې سره سره بندیزونه نرم شوي چې خبرداری ورکول کېږي چې لا دا وبا کنټرول شوې نه ده. په فرانسې، ایتالیا او یونان کې د ژوند د چارو د عالي کېدو د نښې په توګه سمندر غاړې پرانیستل شوي، خو لا هم په ډیرو ځایونو کې پیتاوي یا د لمر حمام ته اجازه نه ورکول کېږي. د نړۍ په یو بل برخه کې د نیوزیلند صدر اعظم ته چې غوښتل یې یوې کافي ته لاړ شي په دې خاطر د دننه وتو اجازه ورنکړی شوه چې د کرونا وایرس د نه خپرېدا په خاطر په کافي کې محدود شمېر کسانو ته د کښېناستو اجازه وه. په جرمني کې د دغه هیواد د فوټبال لیګ بونس لیګا پرون په داسې لوبغالي کې لوبې پیل کړې چې نندارچیان یې نه لرل. په همدې ورځ زرګونه جرمنیان د کرونا وایرس په خاطر د بندیزونو پر ضد د اعتراضونو لپاره راووتل. په اروپا کې اکثرو هیوادونو په اقتصاد پورې یو شمېر اړوندې برخې پرانستې او د کرونا وایرس د نویو پیښو له کبله د بستر کېدو او مړینو د کمیدو شاهدان دي. اروپا په نړۍ کې یوه له هغو سیمو څخه وه چې دا اوبا پکې ډېره خپره شوه او تر 1,250,000 زیات کسان پکې مړه شول. د ایټالیا صدر اعظم ګیوس پر کونټي پرون ومنله چې د اقتصادي فعالیتونو له پیلولو سره دا خطر تړلی دی چې د کرونا وایرس څپه بیا راشي، خو یادونه یې وکړه چې حتی سره له دې چې د کرونا وایرس لپاره لا واکسین جوړ شوي نه دي باید وزغمي. ایټالیا په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو څخه دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی او تر 1,500,000 زیات کسان پکې د دې وایرس له کبله مړه شوي دي، خو له څو اونیو بندیزونو وروسته په دې هیواد کې د کرونا نوې پیښې خورا کمې شوي دي. جرمني له 2 میاشتو وروسته پرون له لوکزامبورګ سره خپله پوله پرانیسته. همدارنګه له سویس، فرانسې او اوتریش سره د سفر اکثره محدودیتونه لرې کړل، خو خپل ټول پولي به په بشپړ ډول د راتلونکي جون په نیمایي کې پرانیزي. په درسته نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله 3,200,000 تنه مړه شوي، 4,000,000 او 6,000,000 پرې اخته شوي، خو باور دی چې د مړینو او په دې وایرس اخته کسانو شمېر به تر دې خورا ډیر وي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په کرونا اخته شوي یا مړه شوي، ځینې ایالاتونه بندیزونه په تدریجي ډول نرموي، خو له دې سره سره تر اوسه داسې نه ښکاري چې په امریکا کې دي دا وایرس کنټرول شوی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:22 کېدونکې دي. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د هغې خبرې په عکس العمل کې چې هند په افغانستان کې منفي رول لوبولې وایي، له هند سره د نړیوالو اصولو او متقابل درناوي په چوکاټ کې اړیکې لري. دا په اصل کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال له یوې رسنۍ سره په خپله مرکه کې ویلي چې هند په افغانستان کې په تیرو 24 کلونو کې منفي پالیسي پر مخ وړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اوریدای سي.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. وروسته له هغې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي هند تورن کړ چې له لسیزو یې په افغانستان کې منفي رول لوبولی، او د افغانستان د بهرنیو اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند له افغانستان سره ښې اړیکې او دغه هیواد ستر مرسته کوونکی هیواد دی. د دغه وزارت وایاند ګران هیواد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هند تر دې دمه زیاتو پراختیايي او د بیا رغونې په چارو کې له افغانستان سره مرستې کړې او تمه ده چې د سولې په برخه کې هم هڅې وکړي.
هند د تیرو دوو لسیزو کې یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو نه ده چې افغانستان کې بیا رغونې چارې حمایه کړې دي، او موږ له دې نه قدردانی کوو. له هند او نورو ګاونډیو هیوادونو او د سیمې له هیوادونو نه هم تمه ده چې د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي.
خغله هیواد وای د افغانستان او هند د دولتونو ترمنځ د اړیکې البته د نړیوالو اړیکو اصول په چوکاټ کې او همدارنګه متقابل درناوی استا. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي د اعظم په نوم یو ویب سایټ سره په مرکه کې ویلي چې هند له تیرو 40 کلونو را په دیخوا په افغانستان کې منفي پالیسي پلي کوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره هند په دې وروستیو 2 لسیزو کې یوازې له هغو اشخاصو ملاتړ کوي چې او اړیکی ور سره لري چې په خبره فاسد او د بهرنیو لولوري قدرت تر رسول سوي کسان دي نه د افغانستان د خلکو لولوري. عباس تانیکزی ویلی چې هند له دوی سره د افغان سولې اړوند په اړه یا په همدې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د خپل سفر په ترڅ کې له هندي چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې وي او له هند څخه د افغانستان د سولې په اړه د همکاري ټینګار کړی و یا له هغوی د همکاري غوښتنه کړې وه. خو په افغانستان کې دننه یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان نه باید په داسې حساسو شرایطو کې د هیوادونو د دولتونو په کچه منفي څرګندونې وکړي. له دې د پوهنتون استاد، البته له دې ډلې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي سید خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې که طالبان دا شان څرګندونې کوي په راتلونکي کې به د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره زیان ولري.
طالبان اوس وخت کې دغه صلاحیت به ځانته ورنکړي ترڅو د هیوادونو په لیول باندې د څرګندونې وکړي چې هغه د افغانستان آینده لپاره څه مرسته کوي. بېله شکه چې پاکستان او هندستان په دایمي دښمنۍ کې کېوتی دي. پاکستان په افغانستان کې نیابتي سیاست کوي او حتی طالبان په دې باندې متهم دي چې د پاکستان نیابتي رول په افغانستان کې لوبوي او د پاکستان څخه یې مایکي. اوس زما باور ده چې په ټوله کې ګمان ده کېږي چې طالبان د پاکستان په خوخ باندې خبرې کوي. بیا دا خبرې په دې وخت کې ونی کې ځکه د افغانستان خلکو ذهنیت په نظر کې نیول سره دلته باید طالبان ډېر حساس قدمونه کوي.
د خغلی سادات په خبره طالبان باید اوس هڅه وکړي چې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي ترڅو نور هیوادونه هم دا مهال او هم پراتلونکي کې له افغانستان سره همکاري ولري او خپل اړیکې هر اړخیزه وساتي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې طالبان ویلي هند په افغانستان کې منفی رول لوبولی، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هند د نړیوالو اصولو او متقبل درناوي په چوکاټ کې له افغانستان سره اړیکې لري.
ازادي
راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو او د خبرونه ترې به بجې دوام کوي. نور بسته اونیز پروګرام د خبرونه په دوي منیمای کې خبريږي. اوس به د ناجی صافی څخه ووري چې نن په کابل کې راسپانو کومي مقاله او تفسیري خبري کړي دي.
ملیارمن راسپانی په دې پښتني سره خپل سر مقاله پیل کړي. خلیل زاد د سولې سفیر کډ ترورستان وایان وړاندې راغلي دا چې د وسلوالو طالبانو افکار او مذهب ویره او وحشت خپرول دي، نه یوازې افغانان د دې ډلې قرباني دي بلکې نړیوال هم طالبان د تروریست په نوم پیژني او باور لري او نشي کولای شي له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي. خو د سر مقال لیکونکي په وینا دا چې اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د کابل د دشتي برچی په روختون خونړۍ حمله د طالبانو کار نه دی، دا د تعجب وړ خبره ده. ملیارمن ورسپانی هم دارنګ لیکلي ټولو ته دا جوته ده چې په کومو سیمو کې طالبانو حضور درلود. اوس دایشیان هم په هغو ځایونو کې حضور لري، خو په وینا یې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته لیدل کېږي چې د خلیزاد تر ډېره ټینګار دادی چې د کابل په وروستۍ حمله کې د طالبانو لاس لرل رد کړي. د سرمقل لیکونکي په وینا طالبان تر هغه مهاله امریکا ته تروریستي ډله وه چې د امریکا ګټې په خطر کې وې، خو په وینا یې د دې هوکړې وروسته نور طالبان امریکا ته تروریست نه دي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي لکه لچ له طالبانو سره د سولې اړتیا پېښه شوې، نو لومړی امریکا حکومت او بیا امریکا او نړیوالې ټولنې هڅه کړې چې دا ډله له ترهګرۍ را بېل کړي او پر سیاسي بهیر بدل شي، او امریکا هم په دې بهیر کې نیت لري چې د ترهګرۍ ضد مبارزه د طالبانو پر مټ وکړي. خو د سرمقل لیکونکي په باور لویه ستونزه دا ده چې طالبان له ترهګرۍ جلا کېدی نشي، ځکه په باور یې چې پاکستان او نورو د ترهګرو ډلو تمویلولو ته لا زور ورکړی، یعنی دا ډلې یوازې د کوم تصمیم نیولو واک او اختیار نه لري. او په وینا یې که کوم طالب مشر یا قومندان په خپل واک کچه داسې هوډ وکړي په مرموزه توګه وژل کېږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د دوهمې او درېمې درجې په شمول ټول طالب مشران باید د پاکستان د امر تابع وي. که هغوی د افغان حکومت سره د سولې هوډ هم ولري وژل کېږي، شکنجه کېږي او د پنجاب زندان ته ټېل وهل کېږي. چې د سرمقال لیکونکو په باور همدا وجه ده چې طالبان له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای په افغانستان کې بریدونه کوي. او هشت صبح ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې بهیر ته کتنه کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سولې بهیر بنبست سره مخ شوی، خو په وینا یې چې له پوځي لارې د افغان حکومت او طالبانو بریا ناممکنه او ښه به دا وي چې د سولې د خبرو اترو دروازه پرانیستې وساتل شي. په سرمقاله کې راغلي افغانستان د دې جګړې د ګټلو لپاره نه یوازې کافي تجهیزات نه لري، بلکې له فساد او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دی، او له بلې خوا د طالبانو او امریکا تعریف روان وضعیت له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
تاسې ازادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونې د سر راپور مودا و چې د ثبات او هم پالنې په ډله کې ځینو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې شای نن ماپښین شاوخوا دوی بجې درګ او دې ډلې ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک سي، چې له دې سره به په واک کې عبدالله هم شریک کړی سي. نور بس ته اونیز پروګرام په همدې خبرونې کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې له احمد تکل څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ډیر ژر به د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شي. د ارګ ویان د موافقې د لاسلیک نیټه نه ده ښودلې، خو د ښاغلي عبدالله د ټیم پلویانو ویلي دي چې ښایي دا موافقه نن لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته ولاړ. ښاغلی صالح په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. افغان چارواکي وایي چې په خوست کې د روغتیا پالو پر یو موټر د ماین په چاودنه کې درې ډاکټران او درې نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. تندر قل اردو وایي چاودنه د خوست ښار د کمپلیکس پر سړک د روغتیا پالو پر یو موټر وشوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو د روژې په درېیمه اونۍ کې د هیواد په 22 ولایتونو کې 9 تنه ملکي وګړي وژلي او 218 نور یې ټپیان کړي دي. د ملي امنیت شورا په وینا دا ارقام د روژې د دوهمې اونۍ پرتله په سلو کې 28.8 زیاتوالی ښیي. د متحدو ایالاتو مخکینی ولسمشر براک اوباما د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي د زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1402 تنه بندیانو ته عفو کړې ده. دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې دا کسان به د سه شنبه په ورځ خوشي شي.
بس دی شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بستې یا شکست سکوت خبرونې ته هرکلی کوم. په پکتیا ولایت کې مدني فعالان او د ښځو د حقونو فعالین شکایت کوي چې په دغه ولایت کې ښځې د خپلو لومړنیو حقونو په اړه پوره آگاهي نه لري. د دوی په خبره چې له خپلو حقونو بېخبري او دغه راز د کورنۍ د نورو غړو لخوا د دوی د حقونو د نه په پام کې نیول د دې لامل شوي چې په تیرو څو کلونو کې عدالت د ښځو لاسرسی هم له ستونزو سره مخ شي او د ښځو پر وړاندې زور زیاتی هم زیات شوی. په پکتیا کې د بشري حقونو سیمه ایز دفتر وایي دغه ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې لا هم ښځې عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی نه لري او ګڼې حقوقي دعواوې د جرګو له لارې حل کیږي چې ډیری پریکړې د ښځو په زیان وي. د نن په خبرونه کې پر همدې مسلې د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل سره خبرې کوو. اغلی اوریاخیل، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه. زه هم سلامونه ونې کې هلی ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه. د لومړی پښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په پکتیا ولایت کې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه که تاسو راته ووایئ چې له خپلو حقونو څخه د ښځو آگاهی څنګه ده، تر کومه حده آگاهی ورکړل شوې او تر کومه حده دې ته لیوالتیا او فرصت شته چې دغه آگاهی په ټولنه کې جذب شي؟
زیتا سوال په جواب کې بداو یما چې پکتیا ولایت کې اوس الحمدلله د بخا پر تلا میرمنی یو څه اندازه حصه وی دي، یعنی مخکې دا اوس میرمنو اما په هوای مطلق نه لره او ادلي کزه ارګانونو ته هم لاسرسی نه درلود، ولی اوس خصوصا د مرکز میرمنی او تر څنګ هغه امنه سیمې دي، هغه امنه ولسوالۍ سي دي، هلته خویندې حصه وی دي او د دوی فعالیتونه هم وسخه دي او په دوی کې یو مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. نو زه چې ګورم د پخوانه رادلې اوس یو څه اندازه تغییرات رامنځته شوي دي، اما پوهاوی هم خویندو ته رسېدلی ده، هغه بعضې ادارې چې مکلفې دي اما پوهاوی ورسوي، یا مثلا د بعضې موسساتو له طرفه نو اما پوهاوی موجود ده، اوس خویندې هم په دې باندې پوهېدلې دي چې د دوی حق او حقوق څه دی. البته په لرې پرتو سیمو کې به ستونزې وي. ولې نه؟
بلې، تاسو لکه څنګه تاسو اشاره وکړئ دا تر ډېره په مرکز کې او نږدې امنو سیمو کې دي، خو متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې بیا داسې ده لکه پکتیا ولایت کې هم چې هغه سیمې چې له مرکز څخه لرې پرتې دي او څه نا څه ناامنې دي. په دغه ولسوالۍ کې که څه هم ستونزې د خلکو ډېرې دي، خو متاسفانه بیا دغه د آگاهي پروګرامونه هلته نه رسي یا خلک هم عدالت لاسرسی نه لري. په دې برخه کې ستاسو ستونزې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کې پرې خبرې وکړو، ځکه د امنیتي ستونزې معمول د ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو نور هاخوا کومې ستونزې دي چې د دې لامل شوي چې د خپل د حقونو په برخه کې میرمنې ونه کړي چې هغه پوره آگاهي ترلاسه کړي؟
مننه. دلته داسې دي چې یو امنیتي ستونزې افغان شموله ستونزه ده، او بل د دې ترڅنګ د پکتیا ولایت هم یو فرهنګي ولایت ده، دلته رواجونه هله اوس هم حاکم دي، هغه رواجي او کلتوري ستونزې موجودې دي دلته. نو د دغه هم د باعث ډېری جهینو کې ګرځېدلی، داسې د موږ بعضې کارونو خنډونه ګرځي او خویندو ته هم مشکلات او ستونزې را وړاندې کوي، او په ډاډه زړه باندې هم خویندې نه شي کولی چې د همدغو کلتوري ستونزو له کبله دوی کار وکړي یا فعالیت وکړي یا په صحیح او په ډاډه زړه باندې خپل ستونزې او خپل حق حقوق وغواړي او خپل ستونزې تر عدلي قضایي ارګانونو پورې را ورسوي.
دلته تر ډېره خنډ څوک دي په دې برخه کې؟
لکه مخکې ما یادواري وکړله چې کلتوري مشکلات زیات دي، همدغه کلتوري مشکلات چې دي خود دي مثلا د سیمې د خلکو له طرفه ایجادېږي. موږ دلته فرهنګ لرو، هم ښه فرهنګ لرو او د ښه فرهنګ تر څنګ ناوړه فرهنګونه هم.
بلې، د دې لپاره چې دغه له ښه فرهنګ څخه استفاده وشي، د دې لپاره چې هغه بد فرهنګونو سره مبارزه وشي، له ولسونو سره اړیکه څنګه ده؟ اړیکه تر اوسه شوې ده؟ څونه هغوی همکار دي په دې برخه کې؟ که داسې بېلګې راته ووایي چې داسې ستاسو داسې هڅې له ولس سره د همکارۍ له لارې باعث دې شوي وي چې تاسو یو ولسوالۍ مثلا هلته خلکو ته پوره آگاهي ورکوي او هغوی همکاري کړې وي خلکو خپله په دې برخه کې؟
بالکل. ولې نه، لکه مخکې څنګه پکتیاوالو به سرک نه غوښته، مکتبونه به یې نه غوښتل، ولی اوس پکتیاوال ډېری په دې پوهېدلي دي، هم سرک غواړي، هم مکتبونه غواړي او هم کلینیکونه غواړي. نو زه ډېر ژوندي مثالونه لرم چې موږ په تېر کال کې د عامې پوهاوی برنامې لرلې، موږ مختلفو ولسوالیو ته سفرونه وکړل، هلته موږ ولاړو، هلته موږ د قومي مشرانو د خویندو ډیره دلچسپي مو ولیدله، دوی ډیره زیاته دلچسپي خوله د دغو برنامو سره، او دوی بار بار تقاضا لرله چې موږ د دوی لپاره دغسې د عامه پوهاوی برنامې، هغه برنامې چې د دوی حق او حقوق د اسلام له نظره بیان شوي وو، د ملا صاحبانو همکاري له موږ سره وه. نو واقعا همکاري ستا د ولسونو او د موږ همغږي هم موجوده ده، ولې نو په بعضې منطقو کې به همغږي به هم نه وي، ستونزې به هم وي، مشکلات به هم وي. لکه موږ په داوس په ژمي کې مرزکي ولسوالۍ ته ولاړو او موږ سرتاسري او کمپاین شروع کړو، هغه ولسوالوی ته چې تر کوم بریده پورې موږ لاسرسی لرو او ډېرې امنیتي مشکلات نه وو، موږ کمپاین د نجونو په مکتب کې شاملول دغه په خاطر و یو عامه پوهاوی مو ورکوو. یعنی لکه موږ چې ولیدل واقعا ډېر نوي نوي احساسات په والدینو کې وو او دوی ډېره خوښي ښووله. همدارنګه میرزکي ولسوالۍ کې د ښځو چارو ریاست په ابتکار یو تړون و چې هغه دا چې که څوک خپلې لونې مکتب ته پرې نه ږدي هغه به هغه باندې به جریمانه نقدي وي او هغه به یو ناغه پرې کوي. نو دا په خپله باندې تاسې فکر وکړئ دغه یو مثبت بدلون ده او د خلکو همغږي ده د ولس.
بلی په دې د پیام د اخیستو په اړه دا تر ډیره بعضې ځای کې ستونزه دا وي چې هغه پیام چې کله ورکول کیږي نه اخیستل کیږي، لکه د ښځو د حقونو د په برخه کې چې کومه آگاهي ورکول کیږي تر ډیره کورنیو کې دغه پیام نه اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څونه تغییر راغلی دی په دې کې چې دا ستاسو پیغامونه په ټولنه کې جذب شي او ټولنه او په ټولنه کې د تغییر لامل شي؟ دا پیام دا وضعیت په مرکز کې څنګه دی، په ولسوالۍ کې څنګه دی؟ لکه په مخکې چې تاسو اشاره وکړه پخوا وضعیت لږ څه بدل و.
وبخې تاسې غږ سم نه راځي، ماته که یو ورې دغه پوښتنه بیا شاټکټ هغه کې تکرار کړئ.
بلې سمه. زما پوښتنه داسې وه چې ماول ستاسو پیام څنګه دی، آیا په ټولنه کې ستاسو پیام اخیستل کیږي؟ ځکه لکه تاسو اشاره وکړه مخکې د سواد ستونزه هم ده په لرو پرتو سیمو کې، د سواد ستونزه ده ځینې برخې کې داسې دی چې خلک برخورد کوي له ځینو پیامونو سره، مثلا بهرني دا څه داسې بهرني پروګرامونه بولي. په پکتیا کې څنګه دی اوس ستاسو پیغام اخیستل کی د خلکو له خوانه، په خلکو کې تغییر ایجاد شوی دی؟
اولینه لکه ما مخکې وویل چې پکتیا کې اوس الحمدلله په ډیری جینو کې مکتبونه موجود دي، د خلکو لاسرسی اوس پیدا کړی ده. همدارنګه د دې تر څنګ لکه موږ ګورو په دولتي اداراتو کې د میرمنو ونډه ډیره ښه فعاله شوې ده. مخکې موږ بیخي خویندې نه لرلې، میرمنې نه وې چې هغوی کار کړی وای، یا مثلا استادانې د خزینه استادانی د موږ بیخي زیاتې سوې دي. نو موږ همدارنګه د صحت په بخش کې نو دغه کوم فعالیتونه چې دلته اجرا کیږي موږ ګورو چې دغه په دغه خویندو کې د ټولنه کې یو ډېر ښه مثبت تغییرات راوستي دي. او په بعضې لرې پرتو سیمو کې بعضې خلک غلط نظر هم ورته کوي او مثلا دې ته قایل نه دي چې د اسلام د نظره یو خور حق لري چې هغه صحت ته لاسرسی ولري، هغه تعلیم ته لاسرسی ولري. او بیا هم لکه ډیری چې زه ګورم په پکتیا ولایت کې مثبت تغییرات زیات راغلي دي، خصوصا د خویندو پر وړاندې عامه پوهاوی زیات شوی ده. نو بیا هم لکه په ډېرې یو څه اندازه سیمې چې لري پاتې دي یا مثلا وروسته پاتې دي یا هغوی خوښي نه څرګندوي، هغلته بیا یو څه اندازه مشکلات شته، ستونزې موجودې دي. مثلا بودیجه نشته، د موږ لاسرسی هلته نشته، د پرسونل نشتون ده، دغسې مشکل.
بلې، ښه. تاسو دې په معرف او د تاثیراتو برخه کې اشاره وکړه چې نجونې د پخوا پرتله فعالې شوې، ونډه یې ډېره شوې ده، خو په عدلي او قضایي برخه کې چې اصلي ستونزه دلته ده، په عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو حضور څنګه دی، په مرکز کې څنګه دی، آیا په ولسوالۍ کې هم حضور لري ښځې که نه په محاکمو کې په څارنوالۍ کې؟
نه، هغه ستونزه شته له فعلا د موږ په ولسوالیو کې خویندې نشته چې هلته کار وکړي. او موږ فعلي په مرکز کې په څارنوالۍ کې درې تنه خویندې چې دي هغه کار کوي، چې هغه خاص څارنوالۍ اختصاصي خشونت علیه زن بخش دی، نو په هغه کې کار کوي. ولې په محکمه کې هم موږ فعلا په مرکز کې خور نه لرو او ولسوالی خو بیخي لري پاتې.
قضیه بیا څنګه دي؟ بله، او دغه اداره دای برخې ته چې تاسو اشاره وکړه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي برخې کې تاسو ویلي سرنوالانی کار کوي، بیا د خلکو مراجعات څنګه ده؟ آیا خلک په ډاډه زړه دلته خپلې قضیې ثبتوي که په هماغه دودیز شکل بیا هم له محاکمو لرې په جرګو یې حلوي؟
په لرې پرتو سیمو کې په د جرګو له لارې نه، د مرکو له لارې نه موضوعات حل کیږي، ځکه چې هلته خوندې لاسرسی مرکز ته نه لري. او د مرکز خویندې چې دي هغوی بیا د عدلي قضایي ارګانونو، یا البته هغه بعضې ډېرې رانږدې ولسوالۍ د عدلي قضایي ارګانونو په ذریعه باندې خپل موضوعات حلوي. ولې د لرې پرتو سیمې خویندې چې دي هغه مجبورې دي، هغه لاسرسی نه لري په ولسوالیو کې د محاکمو کی آلتا خویندې نه دی موجودی هغه نشي کولای چې هغه لیغ سر نه تر مرکز پورې رسیدي وکړي. نو واقعا چې دلته موس هم لا موضوعات دی
موجود په وخت په وخت چې قضیه لکه زر بررسی شي ځکه خزو قضیه ډیر زیات تعداد ډیر زیات نه دی خو متاسفانه ځکه لکه لانجمنې دی لکه وخت نسی او دا بایست دی کی چې خلک ترن نه امید شي.
ها دی موږ خو د خزو چارو ریاست په چوکاټ کې موږ په خپل چې کوم موضوعات راځي کوم څوک چې عارفي هغه موږ له ګډ عدلي قضایي ارګانونو ته او وخت په وخت بیرته پایګیری کیږي. مالته مونږه تعقیب کوو چې دغه موضوعات څنګه دي مراجعینو حل سول یا حل نشو. ولې هو بالکل ډیری خلک ناهیلي هم دي چې د دوی موضوعات صحیح په وخت باندې نه څېړل کیږي او کومې دوسیې چې وي هغه په وخت نه بررسی کیږي. ولې نه ستونزې مشکلات موجود دي؟
بله بله شنوندای عزیز، شما شنوندی برنامه شکست سکوت از رادیو آزادی هستین. موضوع امروز برنامه ما روی مشکلات زنان در ولایت پکتیکا در بخش دسترسی به عدالت و نهادهای عدلی و قضایی است. ما شماره تماس به برنامه را به شما میگم، شما میتونین سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین و در رابطه با این موضوع. شماره تماس به برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. درنو اوریدونکو غواړم څوک چې هغه درنه اوریدونکو چې وسل موږ سره یو ځای شوی د خبرونې موضوع مو په پکتیا ولایت کې په عدلی او قضایی برخه کې د خزو ستونزې او دغه راز عدالت ته د خزو لاسرسي دی. د خبرونې میلمه د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیسه اغلی نسرین اوریاخیل ده. د خبرونې صدراړي کې شمیرې دي 0909 40 15 30. بل شمیره ده 0902 15 50. تاسو کولی شئ لمک سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې لاغلی میلمنی څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بلې یو اوریدونکی لرو، او رو څوک دی او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم.
السلام علیکم.
بلې علیکم السلام. علیکم السلام. بلې اخندزاده صاحب بفرمایئ. بلې اخندزاده صاحب صدای مرا میشنوین؟ بلې بله متاسفانه. بله بله بفرمایید اخوانزاده، صدای شما را میشنوم، مهربانی کنین.
آقا ارتمان سلام خواهد با شما و مهمان محترم شما تقدیم میذارم.
بله علیکم السلام.
نظرم یک سوال هم دارم.
بفرمایید نظرتون را اگر کوتاه مطرح کنین. بله
نظر من این است که به می افغانستان که هست دولت اگر کچ خد زنو میکنه، هر کچ اگر ویژان پاک و صفا بیشتر باشه، مسلمان باشه، او خودش باید با ما خانواده خو عدالت کنه که آجت بزی نشه که به ارگانای مراجعه کنه، بزی مشکلات پیش نشه. خود هر کس من پیش ویژان خود قضاوت کنه، به خانه خود قضاوت کنه، عدالت رو به خانه خود تامین کنه. که باز رسوایی به قضا کشید و محکمه به سارنوالی کشید، به سارنوالی و به محکمه ما عدالت نمی بینیم به هیچ صورت. چون که هر وقت که یک زن به محکمه مراجعه کرده از این که مشکل رو چند برابر شده. اول خود طلب رشوت رو میکنن، اگر رشوت ندیشته باشه تقاضای جنسی رو میکنن. بعد رو اگر خواهشات قاضی صاحبا و سارانا صاحبا حل شد، بعد اگر مشکل از رو بعد از 6 سال 7 سال حل کرد در غیر رو حل نمیکنه. دیگه از ما و پیام و به زنای مسلمان اخوان اینمی هست که اونا کوشش کردن که به ما خانه خود هر مشکلی که دارم این مشکل از طریق جرگا که حل میشه امی به چوکات اسلام اینمی بهترین اینمی را قناعت کنن. به قضا هیچ وقت به دولت مراجعه نکنن که دولت از این که دولت نجس به طول تاریخ افغانستان ما ندیشتیم و نداریم، مشکل مردم چند برابر میکنه.
بله آخونزاده صاحب، اگر سوالتان را مطرح کنین. بله تشکر اخونزاده صاحب بودن از ولایت بادغیس. بله شنونده بعدی را میگیریم که هستن. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. بله آقای اوریخیل که اخونزاده صاحب لومړی پوښتنې تراشو د دې برخه کې چې د استونزې باید تر ډیره په کورنۍ کې حل شي او عدالت هم باید په کورنۍ کې تامین شي. یو برخه چې د ښځو په ریاست کې په ټولو ولایتو کې موجوده ده هغه د کورنۍ د غړو ترمنځ د هغه د مشورې لارې د ستونزو حل دی. په پکتیا ولایت کې آیا داسې څونه قضیې د هغه تفاهم له لارې حل کیږي د کورنیو د غړو ترمنځ کله کومه ستونزه رامنځته کیږي ځکه عدلي او قضایي دروته کې کله کوم مسله نه حل کیږي؟
هم همداسې اوس یو قضیه لرو چې موږ کېلو او تفاهم کوو دواړه جانب فامیلونه راغواړو او د هغوی ستونزې د نږدې نه اورو او دوی کې موږ جوړ جاړی راولو. یعنې موږ ډېرې خویندې چې موږ ته مراجعه کوي یغو ته مشوره ورکوو او یغو قضیه زیاتره وخت موږ نه ثبت کوو. هغه د موږ مشوره یو د دې د حل لاره ګرځي چې بیرته د دې په فامیل کې جوړ جاړی راځي او مشکل حل کیږي. نو موږ همداسې هم یو بخش هم لرو ډېرې مثلا مدني فعالانې بعضې شبکې دي چې په دغه حصه کې کار کوي او زیاتره وخت خلک عریضي ته ژو نښه کوي ځکه چې هغوی بیا عدلي قضایي ارګانونو ته وخت په وخت به مراجعه کوي منډې تړلې به کوي. همدلته چې راځي موږ د نږدې نه یو مشوره ورکوو او هلته موږ داسې موضوعات چې یو خاوند او مېرمنه تر طلاقه پورې رسېدلي وو چې کله موږ هغه کېنول نږدې دوی ترمنځ جوړ جاړی مو وکړو هغه اصلي جړ هم راوسپخوله بالکل اوس هغه د خپل کور کې بېرته ژوند کوي.
بلې لکه تاسو چې ویلې اغلی وریخیل چې دا د ساسو د فعالیت د مشورې تر هده دی نو بیا آیا دا یو دایمي حل کیدای شي د یو ستونزې لپاره؟
بعضي دینو کې دایمي حل هم شوی په بعضي دینو کې نه دی شوی ولیکه په بعضي دینو کې بیا دایمي حل نه کیږي هغه بیرته مراجعه کوي.
بیا دا قضیه تاسو عدلي او قضایي ادارو ته محول کوي که هغوی خپله مراجعه کوي څنګه؟ ځکه
هغوی مثلا بعضي اکثریت ډېری اوس جنایي ته هم مراجعه کوي. جنایي ارګان له طریقه که سرمالي مربوط کیږي که د عدلي مربوط کیږي اغلته ځي یا مثلا حقوقي بشر ته هم ځي ډېری قضایوي. بیا موږ ته چې کومه قضیه راځي اول کمیسیون ورته دایره وسپره کې یو نماینده د حقوقي بشر جنایي څارنوالي او خودي د ښځو چارو ریاست موجود وي چې دا موضوع موږ بیا اخلو په نظر د ستونزې موږ مربوطه ارګان ته ورته راجع کوو مکتوبي کوي.
بله مننه اغلی اوریخیل بیرته سره ګرځي اوریدونکي لرو او رسوک د لیکن څخه اړیکه نیولې. بله السلام علیکم.
السلام علیکم.
بله
بله
وعلیکم السلام مننه
خوره څخه دا پښتنه د دې دغه کلی چې تاسو هلته حلو فصل کې
بله
وروسته په دغه پیګیری کړی ده چې دا اکثره کلی چې موږ خبرې ورو هغه چې جوړ جاړی و چې کور ته ولاړ شي سره اښې په کتل راشي.
بله
چې تاسو بیا دا پښتنه کړی ده چې دا کلی څنګه سونیا شلش دېش په دېش په دا دې زنه موږ څه خبرې چې بیا هغه کتل راشي.
بله ډیر مننه کوم. بله څوک یې کوم څه خبرې کوي ولې؟ بلې متاسفانه دوی اړیکه پرې شوه. اغلی اوریخیل دی اوریدونکو چې متاسفانه مونږ ته ونه ویلي دوی د ستونزه مطرح کړه دقیقا داسې مسایل شوي دي چې کله دوی هغه د مشورې حد منلای نه دی او کله کور ته ستنه شوي یا ته که محاکمو خپل حکم هم صادر کړی وي بیا د قضیه باعث دی کیږي چې قتل واقع شي یا تاوتریخوالی لا دوام پیدا کړي. تاسو د داسې قضیو شاهد یاستئ؟
البته ولی نه یو داسې یو څه اندازه ستونزې راپېښېږي خو موږ خپل وخت په وخت پیګیري کوو. بیا هم که چېرته دوی خپلو منځو کې مثلا متهم او متضرر څوک چې متضرر وي یا کومه خور چې متضرره وي دوی چې خپل منځو کې جوړ جاړی کوي دا د دوی خپل حق ده او دا د دوی غوښتنه ده. یعنې البته دا به شاید د عدلي قضایي ارګانونو غوښتنه نه وي یا به د موږ غوښتنه نه وي او صحیح ده وروسته به یو څه اندازه مشکل هم راولاړېږي. بعضې ځینو کې بیا داسې دي چې هماغه د حل لاره ګرځېدلې ده ځکه یوه خور چې واده شي یو بل فامیل ته هغه نه غواړي چې خپلې سرګنۍ ته مشکل جوړ کړي ځکه د پښتنو سیمو کې خصوصا په دې باندې ډېرې غټې غټې بدۍ شوي دي. حتی ډېر غټ غټ قومي موضوعات موږ همداسې تازه برحاله یو قضیه کې دا اوس مزه د کمیسیون نه راجګه شوم چې تاسو سره زه مصاحبه لرم او همدغسې ستونزې جوړې شوي دي. نو هغه خور بیچاره په دغه احساس کې وي ترازه مثلا زببی ته د خپل خاون سره جوړ جړای وکم یا مثلا خپل جانب سره نو مشکل بنه.
بلې اغلی ورخیل د اوریدونکو راخلو به ورسته ستاره ګرځي. بول السلام علیکم.
بلې او څنګه د کورنۍ جنجال پر برابر باندې کچیر په کور کې جنجال وسی مثلا او بیا ولاس یو دغتم او دولت نو دولت خو یې کل نصر خلاصي باید سړی خپل کور کې خپل گزاره سره وي او جنجال سره ونه کې ماینه او میړه سره په خوشاله ژوند سره وي کې دا به تر ده.
بلې نو مم راته ونه ویل څوک یې کوم څه مړی کني ولې
شیخان یا مشرخان
شیرخان اورور دا سنځه مطرح کړ چې دوی ویلي چې البته ښه حل لار ده چې موږ مخکې توسي وکړو چې په کور کې دا مسله حل شي او ډیر لوی نه شي خو دغه د خلکو د نهیلیم کې له عدلي او قضایي ادارو څخه دا تر کومه حد څه ده ځکه آیا خلک ډیر خپل څه ته قضیو زر حل تلې والدي کدا چې کنکاری یا کم کاریشته په اداراتو کې
ز فکر کوم خلک هم دې سلوالتیا لري.
بله
ولې ډېرې دینو کې موږ سه ګورو لکه څنګه چې موږ حالات هیوا د کوم بحراني حالات سره روان ده.
بله
او اقتصادي ستونزې موږ نه هي زیاتې لرو ډېر مشکلات لرو موږ خويندې کې چې د خوان څخه جدایي هم اختیار کې هغه نه سي کولای هغه خپل ماشوم ته هغه خپل ځان ته نفقه پیدا کړي. تاسو ګورئ په افغانستان کې موږ د سرکونو په سر باندې څومره خوندې زیاتې سوي چې هغه ګدایي کوي هغه دې ته اړې سوي دي. نو زه فکر کوم کور کې به مشکل پیدا کېږي خو که چیرته ډېرې وړې وړې ستونزې وي لکه څنګه چې ورور وویلې چې د دوی تر منځ حل سي دا یوه بهترینه لار ده. یعنې هغه به له یغو منډو تلنو نه چې یورې به د نورو ارګانو په دروازو کې ولاړ وي او هلته به دومره دوی د مشکلاتو سره مواجه کېږي دا ورته بهترینه. خو بیا البته که چیرې ژوند نه تیریږي او مشکل ډېر غټ وي د ښځې د خاوند تر منځ بیا دوی کوی شي چې جدایي هم اختیار کړي. اسلام حق ورکړی ده عدلي قضایي ارګانونو ته هم مراجعه وکړي. همدارنګه په بعضې جینو کې بیا قومي فیصلې دي خو صحیح ده بعضې به د خویندو په نفع نه وي ولې بعضې بیا په نفع هم.
بلې همدې مسلې ته که راشو دا د جرګو مسلې ته متاسفانه شکایت دا دی چې درته ډېر بلې اورېدونکی ووخل وروسته زه خپل پوښتنې ته راشم. بلې السلام علیکم. بلې زما غږ
سلام علیکم. خوب بخیر صاحب.
وعلیکم السلام. بلی تشکر. بفرمایید کی هستین از کجا تماس گرفتین؟
سلام هستم از تاکسی شما را زحمت دادم. میخواستم از مهمانتون سوال داشته باشم.
بفرمایید.
اکثر مردم به تاکسی ها عمو به تفاهم جرگه یعنی اعتبار بالای سیاست و زنان تاکسی ها نداره چون هر موضوع قضیه که در پکتیا شده و مراجعه برای یا شده یا از یک قضیه دندورواری جور کرده بگه زیادتر طول داده ای را زیادتر مردم دوانده و زیاد ایچیز کرده ای را یعنی آزار اذیت کردن از خاطر مردم بالا زیاد اعتبار ندارن بگه زیادتر قضایی را حل بکنه مردم با جرگه حل بکنه. امیده پرسان میگردم که امی علت تاخیر انداختن از چی است؟
بله تشکر بسیار زیاد. بله سلام برادر. بله آقای یوریخیل تاسو دا اوریدون که انتقاد واوریده که لند دا تو گاغی تا زواب وی او روز تا غجرگی مسئل
تاخیری خبر ای پوی نشم که دیست
بله بله دوی ویلی چې خلک جرګې ته مراجعه کوي خو متاسفانه هلته د عدالت په اړه بیا هم دوی اندېښنه وښوده چې هلته عدالت خلک ډېر هغې باندې معتقد نه دي ځکه دغه فیصلې یک جانبه وي همې شو او متضرر هم ډېرې ښځې شکایت کوي چې دوی متضرر دي جرګو د پرېکړو نه.
ګورې اصلا داسې ده چې سمه ده د ارګان نه ارګانه پورې فرق شته.
بله
زه فکر کوم پکتیا ولایت یو داسې ولایت ده چې تر اوسه پورې خویندې چې د کوم مشکلاتو سره مواجه شوي او دوی د عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې وي دوی موضوعات ډېر محرم ساتل شوي دي. ګورئ تر اوسه پورې موږ په رسانیو کې خپلې قضیې نه افشا کوو. موږ ته رسانۍ راځي موږ تنها ارقام ورکوو ولې موږ لکه نورو ولایاتو په شکل چې د هغوی افسونه خپرېږي د هغوی شهرت خپرېږي دا تمام مسایل ولې موږ دا تر اوسه پورې محرم ساتلي همداسې نورو ارګانونو او دا د تمام سرتاسري د ټول ولایت په کچه باندې خویندو ته ډېر احترام کېږي. سمه ده زه فکر کوم لکه څومره چې تا او تر خواله په نور ولایتو کې د خويندو سره سره او څومره چې د غوي مثلا د وجود ازاوي کټ کیږي یا غوي په قتلونو رسول کیږي د غوي سرونه پری کیږي پکتیا ولایت کې داسې نو کله موږ په کال کې ګوتو پښمار یو را پیدا کیږي
بل دا جرګي په مثلا کې لنډه توغږي غلي او ری اخیل
درګو نه ها د درګونه لکه وروره مو ویلې ګوري یو ری خو ما مخ کې ویلې چې موږ په لری پروت سیمو کې خويندې مجبوری دی هغه لاس رسای نه لري هغه ترانسپورت نه لري هغه سره محرم موافقه نه کوي چې هغه راولي د ادلی کزای اورګانونو ته ولی هغه مجبوریږي چې هغه خپل موضوع اړوند هلته چې کوم قومي مشران دي هغه ته وړاندې کوي ولی زه فکر کوم چې د موویلې چې ډیری کومې مراکز کېږي کومې جرګې کېږي د خور په ګټه او په نفع به نه تمامېږي مګر هم په بعضې ځینو کې موږ یو څه اندازه لیدلې دي چې د خویندو په ګټه باندې هم تمامې شوي دي نو
په داسې جرګو کې کله تاسو هم بلنه درکړ شوې ده ساسو استازو ته
نه دلته د مرکز په ساته باندې دا نشته دا موضوعات نشته په لری پروتو سیمو په ولسوالیو کې دا موضوعات
خبیا تاسو ته څنګه آیا نسبی د منلو وړ دي دغه د جرګو پریکړې ځکه د خو رسمیت نه لري
بالکل دغه یو ځان د زموږ چې کچیرته د خور په حق کې فیصله کیږي او په حقیقت کې ته حق راتيږي منوې او کچیر ګورو چې ولا حق د خور په حق کې ظلم روان دی هغه څوک چې متجری را دی هغه خپل حق نه راتيږي د موږ نه منو او نه حق په جانب وي
بلې د پکتیا ولایت د خزو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل په خبرونه کې تاسو ګډون څخه یو نړی مننه بلې ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا واده دیونه د شکست سکوت یا نور بس خبرونه تر بلې اونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.